د امریکا ایزو کونو لوړ پوری قماندان اعلان کړی چې متحده ایالات بل افغانستان سره پات کیږي. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالیو پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا راکټونه وشتلې دي. دا هغه موضوعګانې وي چې په لومړۍ نیمای کې مو اوریدي. په دویمه نیمای کې هم مهم راپورونه لرو، خو تر ارزم مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وی، البته لنډ خبرونه.
سپینه مانی وی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج په کابل کې په یو غونډه کې اعلان شول. تر څه ځنډ وروسته تېره شپه یو بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو لکه دانګام او نړۍ د پاکستان له خاورې راکټونه لګېدلې دي چې مالی زیانونه یې اړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلني پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. چارواکي وایي د استرالیون په پلازمېنه او شاوخوا سیمه کې ویجاړونکو ځمکې شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د هغو موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول شوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو وایي په پنجاب ایالت کې یو عیسوي ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ، www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشئ د تازه خبرونو لوستلو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ډیره ښه مرجع ده. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه مرضیه احمد زی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او د افغانستان د پنځګونو فدراسیون وایي چې سبا د دغه رشتې څلور تنه لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې د ګډون په هدف د هند په لور روانه کی. دغه فدراسیون رئیس خوشحال سروري نن ازادي راډیو ته ویل چې د تمریناتي کمپ درې اونۍ دوام کوي. نوموړي دغه تمریناتي کمپ څخه هدف د اولمپیا سیالۍ ته چمتووالی په ډاګه کړ. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د جاپان په کوربتو په توکیو ښار کې په 2006 میلادي کال کې د منډې نښې ویشتنې، اس غلبولو، لامبو او تورې وهلو په برخه کې سرشي. په غور کې د ښځو لپاره د فوټبال د غوره مهارتونو روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د بریتانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د بریتانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. په دغه روزنیز پروګرام کې سبان د سلرویش خزینه د فوټبال روزونکو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 3-0 پر وړاندې دیپورتیو ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د اسپانیا په ریزور ورزشي استډیوم کې ترسره شوه. دغه راز دغه سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا 2-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماته ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ هم تیر شپه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی قزاقستان او بلاروس ته په سفرونو کې دوه مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د خبرې نن د وزیرانو شورا د اونیز غونډې په پیل کې خبر اعلان وکړه. یوسف زادران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائی رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځني سفر وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روجه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځني سفر درلود او هلته مو په اقتصادي او سوداګری برخه کې پروتوکولونه او تفاهملیکونه لاسلیک کړي. دغه شان د بلاروس او افغانستان د عدلیه وزارتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کدرونو د روزنې، کرنې او ټکنالوژۍ څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوي دي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل، افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او لاغه ځایه بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان ته ولاړ. افغان حکومت دا وخت تر ډېره له منځنۍ آسیا په خپل ګاونډ کې د پرتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت یې له پاکستان سره 3.5 میلیارد ډالره سوداګري لرله، اوس هغه 900 میلیونه ډالره ته ښکته شوي، په داسې حال کې چې له قزاقستان سره د کال 600 میلیونه ډالره سوداګري لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل، دا سفر په ټوله کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د بلاروس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظره مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې د دغه سفر پر اساس زموږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره ډیر سي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي، افغانستان ترې په ډیرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې یې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل، ډیر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي، خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
افغانستان د علوم و اکادمی وی تر ډیره زورواکی او وسلوال مخالفین د قانونو له غیر قانونی کیندنو تمویل او د افغانستان د بی ثباته کولو هڅه کوي. د علوم اکادمی سرپرست سورایا پوپل د دوشنبه پر ورځ د خبرې د هیواد د قانونو د غیر قانونی کیندنې په مخنیوي کې د ستونزې د حل لارې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څیړنیز او علمي سیمینار کې وکړې. په دغې ورځنیز علمي او څیړنیز سیمینار کې د پوهنتون استادانو، محصلینو، د وزارتونو استازیو او لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. ناجیه ساپۍ او نور جزئیات.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ چارواکي وایي د قانونو خپل سری کیندنی او ورڅخه روانه غیر قانوني استفاده به ناوړه امنیتي او سیاسي پایلې ولري. د علومو اکاډمۍ سرپرستی سورایا پوپل د خبرې د دوشنبه په ورځ د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې ستونزې حل لارې او په یاده برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څیړنیز او علمي سیمینار کې وکړې. مېرمن پوپل د غشان ویل، د محل تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو د غیر قانوني اوایدو څخه د افغانانو او افغانستان پر ضد کار اخلي.
تر هغه او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو او اوایدو څخه د قانون حاکمیت کمزوري کوي او د جګړې د دوام او د افغانستان پر ضد ترې ګټه اخلي. مخکې له دې چې ځنډ وشي، باید د قانونو کیندنې په قانوني او نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره
د همدارنګ ویل چې د قانونو غیر قانوني کیندنې او لاوایدو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې جدي هڅو ته اړتیا ده او د دغه کار په وړاندې شته ستونزې باید ډېر ژر هوارې شي. مخکې تر دې هم بېلابېلو خپلواکو بنسټونو او اشخاصو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د موضوع جدیت ته د حکومتي چارواکو پام ور اړولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ګلوبل ویتنس په نوم د یوې خپلواکې ټولنې څېړنو هم ښودلې چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو اواید د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. د افغان حکومت چارواکي هم دا موضوع نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبیعي زیرمو اواید د دولت د خزاني پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکانو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یاد سیرنیز سیمینار په سنډه کې خبریالانو ته وویل، دوی د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي وویل چې په دې اړه په یوې نوې ستراتیژۍ کار پیل شوی.
د قانون پټرولیم وزارت امنیتي ارګانونو سره په یو داسې ستراتیژي کار پیل کړی دی چې موږ به ټول هغه موارد هغوی ته گزارش دهی کوو او هغوی به په هغه ځایونو کې که چیرته امکانات چې عملیات وشي عملیات به کوي، که چیرې امکانات د دې چې موږ د هغې د غیر قانوني د استخراج لپاره یو موارد دي چې هغه زموږ سره په ګډه یې شریکې هغې باندې کار وکړي او نور موارد چې کوم لازم یي هغه باید په کار واچوي.
څېړونکی عبدالغیاس صافي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته غښتلي او صادقانه ګامونه واخلي او په دې توګه له دې ملي پانګې څخه په ښه توګه د ګټې اخیستنې شرایط برابر کړي.
و موریدل چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرستی وویل وسلوال مخالفین او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو تمویلیږي او افغانستان بې ثباته کوي. خو د افغانستان اجرایه رئیس هم په اقتصادي مسایلو نن خبرې کړې دي. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي وو چې په قزاقستان او بیلاروس کې یو شمیر مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس هم راځو د کندوز مسالې ته. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر ښځې هم پر مخدرو توکو روږدې شوې دي. د دغو چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په روږدو کسانو کې ډیری ځوانان، ښځې او لږ شمیر ماشومان هم شامل دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې زیات شمیر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 2 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکې له کچه پکې 0 ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کشتی
کوکنار
در ولایت کندوز صفر است، اما نگرانی جدی ما
په کندوز کې د کوکنارو د کرکې له کچه 0 ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر 1500 تنو ته رسیږي. اوس مهال په کندوز کې یو شمیر مېرمنې هم پر دغې کرغړنې پدیدې اخته شوې دي. په ورته وخت کې یو مېرمن چې له ډېرې مودې راهیسې نشه کوي هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زه اقتصادي ستونزو او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو بیرته روغه شم. په همدې حال کې یو بله مېرمن بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او کورنۍ تاوتریخوالي له کبله پر دغې شومې پدیدې اخته شوې ده. د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره مواد اخلم. مخدره مواد د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو له مخدره موادو څخه نجات پیدا کړم. بلخوا په کندوز کې د روږدو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزار ولسوالۍ کې زیات شمېر ښځې پر مخدره تو گروپ دیدی.
ما پیشنهاد لرو دو والی سای با ولایتی شورا تا چه پا کندوز که دو خزینه و دو پارا اقل نیو شل بستر روختون ایجاد سی چه ما سر خپل بخش ده کاش ده تقاضات ما دو مخدر ده عام روختی وعده کرده چه در صورت چه ده پیشنهادون راسی من به تاست ده امکانات در کو چه تاست ده کندوز پخیر که یو اویلی یو زای ونی سی ما قطعا ترسو چه تعبیر رو تجوری گی چه خزینه ده ده خدمات نمستفید شه.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دوی د کندوز سیمه ییزې ادارې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز کړی څو په قلعهزار ولسوالۍ کې د روږدو ښځو د درملنې په خاطر یو شل بستریز روغتون جوړ کړي څو په دغې ولسوالۍ کې روږدې ښځې له دغې شومې پدیدې څخه خلاصون پیدا کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
مرانه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی وو، اوس هم رازو یوی بلی موضوع ته. د هالیوډ سینما مشهور کمیډین جیری لیوس د یک شمې پورز د یو نوی کلنۍ په عمر وفات شو. هغه په 1958 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری و. لیوس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تای روشان دغه هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمند چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونی هغوی د غم په ټغر کښېنول. جیری لیوس دغه د 1958 لسیزې د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د یکشنبې په ورځ سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالې نانسی کین پرون په یو بیان کې وویل چې په خواشینۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل شوي چې جیری لیوس په خپله طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټولې غړي هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند لیکوال او مدني فعال په 1978 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو دیسترافی ناروغي د درملنې لپاره 2 میلیارډ او 450 میلیون ډالر راټول کړي و. د عضلاتو دیسترافی یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بل اخره له حرکت لویږي. جیری لیوس خپل هنري ژوند د نیویارک له شاره بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې یې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل شویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 40 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جیری لیوس په 1982 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکترانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځېد او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1992 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغۍ اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کاله وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له CNBC سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به یې پرېنږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بالاخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه ښکلي او طنزیه ټوکې به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
له ازادي راډیو نه مو د جیری لیوس د مړینې په اړه باندې او همدارس د هغه د ژوند په اړه باندې مو لاندې معلومات واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غواګست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 زموږ غږ اوري. کولی شئ په facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک وګورئ. تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پکې لویږي. لا دی ورسته به یو کلی زرغغونو رادیوي ډراما تاسو ته خبر شي. زه تاسو اجازه غواړم تر بیا.
یو کلی زرغغونه
د یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلونکي ماشوم ته په زړه کې ګوډې ماتولې او خپل خاوند خدای دا ته یې ویل تا داسې خوب لیدلې چې زمونږ کور ته یو ښکلی مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼکی تو تیر راغلی وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشحاله ده.
اسلام ته پوهیږي دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول عمر یې مورم نه پې مړېږم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورسره تړلې ده.
ته ښه وایې، له تا سره واده مې لوی ارمان و، خو هسې دا د وطن سندره م تل خوږه وي.
همداسې د زړګۍ مې، خو هسې دا ستا په ملالو سترګو کې څه اندېښنه راته ښکاري. ته وایې څه خبره ده؟
اسلامه، یاد به دیوی چې تر واده مخکې مې خسر یو وعده را سره کړې وه.
څه وایم، له مانه هېر دي.
که ستا سل ځله هم هېر شي زما نه هېرېږي. خان کاکا ماته ویلي وو چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې.
او ښه ښه وپوهېدم، را په یاد شو. یعنې تا ته مې پلار لا د سبق ویلو اجازه نه ده درکړې؟
هو، ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره. دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم، خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم.
خیر، زه به مې له پلار سره خبرې وکړم. که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري، خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم. خو زر به ونه شي.
ګوره اسلامه، که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی، زه او ته خو نه یو. یوه لاره باید ورته ولټوو.
خو پلار مې د کلي خان دی، داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته. وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي، خلک به پیغورونه راکوي.
ګوره اسلامه، وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته. خان کاکا د کلي خان دی، که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي، د جنکۍ سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به هم خیر ورسیږي.
داسې خو ده، خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي؟
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي. زه له مکتب او اداري کارونو سره مینه لرم. زړه مې دی چې کلي، ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم.
سمه ده، پلار ته مې وایم. خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده، زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی. اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو، د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي.
په سترګو ورته غوږ شه، خو په زړه ته هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي.
خزی ما چی به نخری کنی؟ تو گوره یو سو دانه بوتلونه راول وای چه غال ملو بوتلونه سره نیواله دی.
نام خدای دیوی کریمه، لمانه مخ کرا غلی.
همیر صاحب وظیفه دانو، باید چه پتاکلی وقت آزر وم.
با دیکی خوشک نشتا چه وظیفه شناس یه ارمان چه طول تا گونده وای.
همیر صاحب تاسو خواهی زین کسان اسی بانه کوی، یا به د لارو د بندېدو خبره کوي او یا به م کوم بل ښکرور دروغ جوړوي.
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي.
امین.
ښه کریمه، ته څه فکر کوې؟ هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي؟
عامر صاحب څه ووایم، مرسل یوه نوې پولیسه ده، دومره ډېره تجربه نو نه لري.
ستا مقصد څه دی؟
عامر صاحب تاسو فکر وکړئ، دا یو څو بوتلونه چې مرسل له متهم نه نیولي، دا خو دومره قوي ثبوت نه راته ښکاري.
خو مرسل ته د کور خلکو ویلي وو چې غلو د پیسو تر څنګ د ترشۍ، اچار او مربا بوتلونه موړي دي. د بوتلونو نښانې هم همداسې وې لکه دا بوتلونه.
عامر صاحب تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي؟
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي؟ زه خو فکر نه کوم.
عامر صاحب مرسل یوه نجلۍ ده، د دې کار او زموږ کار ځمکه او آسمان فرق لري. زه خو وایم چې دا کار به یې د ځان د مشهورولو لپاره کړی.
نه نه، داسې به نه وي. مرسل ډېره تکړه پولیسه ده، زه باور پې لرم.
نو دومره هم نه ده چې تاسو سل په سلو کې باور پې وکړئ. هغه یو نجلۍ.
خیر کریم خانه، کېدای شي ستا خبره هم سمه وي، خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم.
چرګو ستړی مو کړم، نور مې ماغزه مه خورئ. اوس دی هلته لره مې دانه درته اچولې، هغه وخورئ. کړئ کړئ، ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم.
چرگ
مارا اباسا، خود بھی ہم نہ مانے
دی بدمشا ماوی که پر آتلون که زویگی می پکاری
و سړیا و خدای دادا یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه ته څه خبرې ښه که زوی نه ولور شوه نو بیا
زه دې پدمشه زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده
شاباس خو ته دا وایه چې دې کڅوړه کې دې څه راوړي
کڅوړه زه دې پدمشه ګلپري ګلې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیته مې د لوبو رنګ هرنګ شیان واخیستل
یاره خدای دادا تا مجیبه بنی آدمی
گل رازی وگم رازی منکر میل مرازی او کنا زوی گئی بوی زلند آغا مائی بوی او کنا لور کئی بوی سپینا دیو کئی بوی وائی باپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا کسای با کلور تا تا پا غصه دی
وی گل پاری زرات بادماشا چه باد میکردی چه ما تا پا غصه وی
نپویگم اخو وی چیز پلار جان من دیگران نیم
پلار جان نمکا و گل پاری زرات بادماشا ده زرگی سر میدائی دسترگو نظر میدائی کلا چه پایداشو بیاد از مامینه و گوری چه چونه نازاوم
اغاستا ده نازاول پکسا که نده
وله؟
آقا ده خپل مور خیر و خوشحالی غاری
زده بد مشه مور خواهی پا مام گرار نده
ایسی شخ داده ده
تا لکه ملکه سری گوتی راتا که نه زده تا طول کور جارو کوام راک جارو ماتا
نه نه ما کوا جارو بیر تا راکا جارو دوم را دروند کار نده اټول ورځ خو بیکاره نشم کې ناسته په خوبونه به ستړی شم چې ځای په ځای ناسته وم اما ته توان لري او اما ماشوم ته مې
ښانو زړه دې بدمشه نو څه وکم چې نازولی ماشوم مې راته په غوسه نه وي
نازولی ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وایي خوږه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي
ویلي ګولې چې د ریاضي استادې ولې ځان وکړه آقا خوب الاخبال وقت نم وقتی رد لا
چه مورم فرزانه ما خوب اداره که ولی ده یو چه ایلی کل
نپایگم دیر اینجونیم ندیر اغلی چی ده اولی
ریختی اوی او راست با راست دیدی نکوش میر که میگی
هیلی یو چی تدی پام دی
نه فرزانه چه شی ده
ده دو ورزی زکیه و کریمام نرازی چی تا پیخ خوب نمیشوی
آقا بلا راست کریم میره تا ویل چی تین الکان دام ما تا غم دیازاره بی بیای پلار تا خبره کرده پلار یور تا ویلی چی تا سی تا نور با مکتب تا نزی
خخا دا با نوزه که نوی را غلی
ام دا سی ببی دقیقه بیچارگه پلار دیر غسل ناکده مخ که بایی هم ور تا ویل چی مکتب تا بنزی
وی دا خوی نو پلار تا خبه نپیدا شویده
خو ته خوایی دستی نکلیوال هستم دنجونو سبق ویل نخوا خوی بیا چه دا علکانو نخوا پکی دا آزاروال خبر راغله خوز خوب انجونو تا بیخی دا سبق جزاور نکی
وی هیلی پکرمی و زکی میزره خوگیگی دوارا چونه تکره دی
رختیان تکره دی زکی ویل چل خیر سر سکال اول نبرگی نیسم
وانجونو دستو شور منخلا ولی دی
بلار سی
شاب از که نی یوه شیبم چی ملم اپسیم که نوی نستاس شور طول مکتب پسار اخلی نور طولگی والمو چیر تا دی
مامنی سیبه اقوی ندی رغلی ایلا مگلستا ننجونی رغلیو
خیرت خوب بی ولی ندی رغلی
مامنی سیبه زکی او کریمه تا پلارون اجازه نوار کوی
دا ولی پلارون دستی ظلم کوی دا سو کالا خود دوارا مکتب تراتلی
زکی و کرمی دوارو پا کورونو که دالکان لخوا دنجونو دا زرولو خبره کرده و پلرونو ی دوارو تا ویل چه مکتب تا بنزی
خخ از پوشوام تاسو مخبل درسونو وای ززم انشالا دیده مشکل مخبه نیسو چه هر سنگه کیگی یو لارا چارا باورتا پیدا کوو
ژتمنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل د ترور بیبی د کور غلو لنه خونه خانو سره نیولی وو خو ځینو افسرانو ویل چې نیول شوی نخې نه خانه به سمې نوي او افسر مرسل به د خپل شهرت لپاره داسې کړی وي. ښه ګرانو اوریدونکو، په پولیسي او امنیتي برخو کې د ښځینه پولیسو نشت هیواد له کومو ستونزو سره مخ کوي؟ تاسو ووایئ چې ښځینه پولیس د کومو اسلامي ملکونو په امنیت کې ونډه او اهمیت لري. دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 9 0 1 0 0 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ